السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادي رادیو دوه پروګرامونو ته ځانګړې شوې، تاندې څنګه او درسي ساعت. په تاندې څنګه کې د ځوانانو اړوند مسلې راخستل شوې او په درسي ساعت کې د لسم یولسم او دولسم ټولګیو زده کوونکو ته د بیولوژي مضمون تدریسېږي. دغه ساعت لنډه خبری برخه هم لري، په دې کې به واورئ چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا پرون د خپل ارزونې په یو غونډه کې یو ځل بیا په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړې توګه د ښځو وضعیت د اندېښنې وړ بللی دی. دغه اندېښنې په څه معنی او په اوس مهال کې به یې اغېز څه وي، په دې اړه درته مرکه هم لرو، خو پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. د هرات د گذری په ولسوالۍ کې د راپورونو په اساس په ملکیان ماښام مهال د وسلوالو بریدګرو لخوا وژل شوي دي. د افغانستان او ایران یو شمېر رسنیو راپور ورکړی چې دا برید د گذری ولسوالۍ د اندېشه ښارګوټي د امام زمان په جومات باندې شوی. د سیمه کې شیعهګان میشتي. راپور نه وایي چې په وژل شوو کې د جومات ملا امام، یو وړوکی ماشوم او 15 نور ملکیان شامل دي. په کابل کې د ایران سفارت په یو بیان کې دا برید غندلی او ویلي دي چې عاملین باید ونیول شي او سزا ورکړل شي. تر اوسه د برید مسؤلیت کوم ډلې نه دی منلی، خو په خواتر دی ورته بریدونه د اسلامي دولت ډلې یا داعش له خوا شوي. ایرانی چارواکو ویلي چې له افغانستان او ترکمنستان سره د پولو په اوږدو کې دیوالونه او موانع جوړوي. د ایران دولتي اجانس ایرنا پرون دوشنبه راپور ورکړی چې د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی د ایران د شمال ختیځ او ختیځو سرحدونو په اوږدو کې د دیوالونو او موانعو د جوړولو لپاره 3 میلیارد ډالر بودیجه منظور کړي. ایران له ترکمنستان سره په شمال او شمال ختیځ کې 501 کیلومتره او په ختیځ کې له افغانستان سره پر څه باندې 300 کیلومتره پوله باندې د تاسیساتو د لګولو تابعیا لري. د طالبانو حکومت لا د ایران د دې اقدام په اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې په ځینو سیمو کې د ایراني ځواکونو د مخکې راتګ او د سرحدي نښانو د ګډوډۍ پر سر طالب ځواکونو له ایراني پوله ساتو سره شخړې هم کړې دي. نن د اپریل 13 د ازادۍ راډیو د دریو خبریالانو د وژل کېدو لشپږم تلین سره برابر ده. سباون کاکړ، عباد الله هنانزای او محرم درانی د 2013 کال د اپریل په 13 د کابل په ششدرک کې په یو ځانمرګي برید کې وژل شول. په هغه برید کې چې د داعش اسلامي دولت ډلې خراسان څنګه یې مسؤلیت ومانه، ټول ټال 90 کسان وژل شول چې اکثره یې خبریالان او د رسنیو کارکوونکي وو. دوی د یوې بمي چاودنې د خبري پوښښ لپاره سیمې ته تللي وو چې د یاد برید هدف وګرځېدل. او د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مسؤل اعلان وکړ چې تمه ده څو اروپایي هیوادونه تر یوې بلې میاشتې پورې یو فلسطیني دولت په رسمیت وپیژني. جوزف بورل دغه خبرې پرون د سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې د نړیوال اقتصادي فورم د ځانګړې غونډې په څنډه کې وکړې. د امریکا متحده ایالاتونه بیا شاوخوا لس ورځې مخکې په ملګرو ملتونو کې د فلسطین د بشپړ غړیتوب غوښتنه ویټو کړه. دا وو خبرونه، تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس د ازادي رادیو .com. لکه وړاندې مې چې د خبرونې په سر کې درته وویل، د دې ساعت ډیره برخه د ازادي رادیو دوه پروګرامونو تاندې څنګه او درسي ساعت ته ځانګړې شوې ده. خو په سر کې راځو لنډې خبری برخې ته. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا پرون په جنوا کې په خپل ارزونه کې په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړې توګه د ښځو وضعیت د اندېښنې وړ وباله. دوی د طالبانو له حکومت وغوښتل چې پر ښځو له محدودونکو فرمانونو تیر شي. دا چې په غونډه کې نور څه ویل شوي تفصیل له صفي الله ستانکزي اورو.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا او جنیوا کې د افغانستان د استازولۍ مشر نصیر احمد اندیشه د بشري حقوقو په تیر بیا ښځو او نجونو وضعیت د اندېښنې وړ وباله. ښاغلی اندیشه د ملګرو ملتونو په بشري حقوقو شورا کې د افغانستان په اړه د دوري ارزونې ګډونوالو ته د بشري حقوقو د اوسني وضعیت په اړه رڼا واچوله.
Despite the Taliban pledges to honor and protect human rights,
the Taliban are urging us to respect human rights and to uphold them. The people of Afghanistan are subject to natural and essential human rights systematic violations, which are too severe to be ignored. The essential freedom of expression and uphold of human rights is being changed by the reality of violence and oppression.
By repression and oppression.
په ځینو هیوادونو کې افغان سفیران او د ښځو او مدني ټولنې ځینې استازي له ښاغلي اندېښه سره په ګډه د بشري حقونو په شورا کې حضور درلود. د حقونو فعالې او د سیکانو او هندوانو استازي انارکلی هنریار وویل، د طالبانو له بیا واکمنۍ دوره وروسته د مذهبي او قومي لږکیو په وړاندې محدودیت زیات شوی. هغې د بېلګې په توګه هندوان او سیکان یاد کړل چې نږدې ټولو یې افغانستان پرېښې.
اوس مهال افغانستان کې د سیک او هندو ټولنې نفوذ دومره کم شوی چې د ګوتو شمار ته رسیدلی او هر یو په نوم یادولی شو. دا د دې حقیقت ښکارندوی کوي چې 99% سیکان او هندوان مجبور شول چې خپل هیواد پرېږدي.
د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا دورې ارزونه کې د یو شمېر هیوادونو استازو هم خبرې کړي. اکثرو یې د نجونو او ښځو په وړاندې د طالبانو د محدودوونکو پالیسیو د لغوه کولو غوښتنه وکړه. طالبانو له د بشري حقونو په شورا کې د افغانستان د وضعیت د دورې ارزونې او شویو څرګندونو په اړه تبصره نه ده کړې. تر دې مخکې طالب چارواکو ادعا کړې چې دوی په افغانستان کې د شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه تامینوي. دوی پخوا د بشري حقونو د شورا او د ځینو نورو مدافع سازمانونو راپورونه تر ډېره د افغانستان له واقعیتونو لرې بل. طالبان د 2023 کال په اگست کې واکته ورسیده. دوی له واکمنېدو سره سم له شپږم ټولګي پورته نجونې له ښوونځیو راوګرځولې او وروسته یې د نجونو پر مخ د پوهنتون دروازې هم وتړلې. طالبانو په دې سربېره ښځې په غیر دولتي موسسو کې له کاره منع کړي. د نړیوالې ټولنې له ټینګار او فشار سره سره لا هم د طالبانو په تګلارو کې بدلون نه دی تر سترګو شوی.
په راپور کې مو واوریدل چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا یو ځل بیا په افغانستان کې پر بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو پر وضعیت اندېښنه ښودلې ده. په اوسنیو شرایطو کې دغه غونډه په څه معنا او څه وشي چې د بشري حقونو په اړه د طالبانو او نړیوالو دریځونو سره نږدې شي؟ په همدې او نورو مسلو مې د ښځو د حقونو فعال او د پخوانی ولسي جرګې غړي شینکی کړوخیل پوښتلې ده.
بشری وضعیت خصوصا د ښځو حقونو مسله ډیره مهمه او جدي موضوع ده. نو ځکه په دې باندې بحث شوی دی او زه فکر کوم هر څومره چې د افغانستان په وضعیت خصوصا د بشری حقونو په وضعیت باندې بحث او خبرې روانې او ګزارشونه شریک شي، زه فکر کوم د ذهنیت جوړولو او یا د بین ملل آماده کول چې تر څو پورې دوی یو جدي اقدام وکړي او که هر څومره چې دا له اجنډا نه لرې شي په دې باندې بحث ونه شي او نظر تبادله نه شي، زه فکر کوم ورو په ورو افغانستان یا د بعد د بشر د حقونو مسله په اصله کمرنګه کیږي. نو زه فکر کوم بحث کول د افغانستان لپاره یو مهمه خبره ده.
که څه هم د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا دغه سپارښتنې او پریکړې الزامي بڼه نه لري، اما اغیز درلودلی شي. څه لامل دی ستاسو په نظر چې طالبان د نړیوالو پر دغو غوښتنو باندې غوږ نه ګروي؟
دا په دې خاطر زه فکر کوم چې نړیوال په هغه کچه چې انتظارات کېدل چې د افغانستان موضوع به ورته اهمیت ولري، یعنی دوی په اجنډا کې به دا لومړیتوب لري نه لري، ځکه چې په نړۍ کې نور داسې مسایل مطرح شوي دي یا واقعات شوي یا جنګونه دي یا شخړې دي یا چې څه فکر کوم دا خپله تاثیر لري په لومړیتوب د بین المللي مسایلو او د بین المللي ټولنې توجه غته. نور لومړیتوبونه چې په نړۍ کې موجوده دي دا تاثیر لري په د افغانستان په مسایلو باندې همچنان. خو دا مهمه ده چې افغانستان موضوع اوس هم د په اجنډا کې موجوده ده، په دې کې په دې باندې بحث کېږي، په دې باندې په ملي ټولنه اندېښمنه ده او مطمئنه چې دغه اندېښنې به یو ورځ په یو جدي اقدام باندې بدلېږي. یعنی زه فکر کوم چې موږ لا اوس هم وخت لرو چې څنګه دغه موضوع د دوی په لومړیتوب کې راشي او بالاخره په یو جدي اقدام باندې یا په یو کلک دریز باندې بدل شي په ملي ټولنه ځینې اقدامات وکړي.
د پخوانی ولسی جرګې غړي شینکی کړوخیل و چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې. اوریدونکو د دې ساعت خبری ټولګه همدومره و. اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو ته. لومړی هم تاند سانګې او ورپسې درسي ساعت له یاده ما باسې چې د لسم یو لسم او دولسم ټولګي زده کوونکو ته پکې د بیولوژي مضمون تدریسیږي.
د ځوانانو خبرونه
د
درنو دوستانو سلامونه می ومنی
د هواد خجل کیدل دا تر ټولو لومړی لامل زما د پارم دا چې ډیر زیات خفه شوم کور د سره جوړول کار د سره رانیول زکړې د سره پیلول دغه ټول دغه لاملونه چې زما د پاره یو ډیر لوی چیلنج او ډیپریشن نه بلکې یو قوي سټرس ته لکړی وو
یو شمیر ځوانان چې په دې وروستیو کې کډوالۍ ته اړ شوي وای له هیواد او دوستانو څخه لري والی په ژور خپګان اخته کړي دي. هغه ځوانان چې فکر کوي ژور خپګان ورته پیدا دی څه وکړي؟
هغه ځوانان چې زموږ ماجر شوي دي او په ژور خپګان اخته دي خامخا د یو ارواپو ته لاړ شي او له ارواپو سره دې په دې موضوع خبرې وکړي تر څو د دې ستونزه حل شي، ځکه چې دوی یو نوی محیط، یو نوی شرایط، یو نوی قوانین تجربه کوي په ژوند کې.
نن امدا موضوع چیرو ملتیا موکړی قدر منو اوریدونکو روان شناسان وایي ډیپریشن یا ژور خپګان غستون زده چې کچیرې په وخت درملنه ونی شي د انسان د مرګ لامل هم کېدلی شي. ژور خپګان بیلابیل عوامل لري خو په دې وروستیو دوه درې کلونو کې د ځوانانو په خبره په افغانستان کې د سیاسي نظام بدلون د دې سبب شو چې یو شمېر ځوانان په ډیپریشن اخته شي. دوی وایي د طالبانو د حکومت لخوا دننه په افغانستان کې په زده کړو کار او تګ راتک بندیز د دې سبب شو چې هیواد پرېږدي او کډوالۍ ته مخه کړي. په پردي هیواد کې ژوند سره نابلدی بیا نور یا ستونزې ورته پیدا کړي چې ډاکتران ژور خپګان یا ډیپریشن ورته وایي. میوند پوهیار چې د پردیسۍ شپې ورځې تیروي وایي په وطن کې ځان او خپلو خلکو ته ډیر کار کړی وو، خو د طالبانو په بیا راتګ سره د ټولې خوارۍ له خاورو سره خاورې شوې.
د هیواد څخه جلا کېدل دا تر ټولو لومړی او لوی دغه لامل زما د پاره هم دا و چې زه ډیر زیات خفه شوم چې کله له هیواده راووتم او له هیواده لرې سولم. په هیواد کې مې خپل ژوند لپاره تر ډیره حده پورې کار کړی او د خپل خلکو لپاره م کار کړی و، انډیوالان مې پاللي ول، خپلوي مې پاللي و، دوستان مې پاللي ول. دلته چې کله راغلو دلته دوستان نه وو، خپلوان نه وو، صفري نقطې څخه مو پایل وکړ او دا صفري نقطه داسې وه چې فکر وکړو څوک لومړي ټولګي ته ځي او الف بی زده کوي او بالاخره له هغه ځای را پیلوي او ورو ورو خپل ژوند د سره پیلوي، کور د سره جوړول، ژوند د سره جوړول، کار د سره رانیول، زده کړې د سره پیلول، دغه ټول دغه لاملونه ول چې زما دپاره یو ډیر لوی چیلنج او ډیپریشن نه بلکې یو قوي سټرس ته تل کړی وو او دا د دې لامل سو چې ملګرو څخه مجلا کړی او بلاخره په دغه سی یو ټولنه کې چلته او فردي ژوند ډیر حاکم دی نسبت ټولنیز ژوند ته اور سره مخامخ شو.
مهمه موضوع پکې دا ده چې داسې یو وضعیت سره کله یو ځوان مخ کیږي، څه ډول سره مقابله وکړي، څه ډول سره مبارزه وکړي ترسو ورته تسلیم نسی، اوس څه کول پکار دي؟
زما په نظر باندې خو دلته په دغه حالت کې سړی باید کوم ملګري چې شاوخوا کې دلته ورسره ژوند کوي کوشش کوو دلته د یو ټولنیز ژوند بیرته را پیل کړو، د ټولنې سره په یو شکل باندې ځان عیار کړو. زما په نظر باندې اول خو باید کور را پیل کړو، په کور کې چې کوم دوستان نږدې مو سره وي د هغوی سره وخت تیر کړو، مرکه وکړو په وخت باندې، په وخت نه وخت، او دغه یو نه وختي ژوند څخه د پیسو پسې ولاړ نه شو، ځکه دلته که څه هم پیسې چې نه وي سړی ژوند په آرام نه شي تېرولی. اما ځینې ملګري وي چې هغوی ډېر زیات د پیسو شانې ویلي وي او دا باعث د دې کېږي چې دغه یو نواخته ژوند ورته دغسې د ډیپریشن لامل شي. زما ډېره تجربه دا ده چې باید د ژبې یو نیمګړتیا مخکې شته، دغه ژبه باید ښه صحیح زده کړو، دې ځای کې یو مسلک ته مخه کړو چې هغې کې مساعت تېر شي. د دې ځای کې چې خلک د څه شي څخه خوند اخلي، مثلا پارک زی سار کې منډه وکړي، هر شی خپل ځان دپاره سکیجول ټاکلی وي، سکیجول بیس باندې مخکې ځي. دغه شان زه فکر کوم چې یو څه زموږ ذهن ته ارامتیا راوړي او ځینې ټولنیز پروګرامونه ایونټونه وي د هغې څخه موږ نه یو خبر، هغې ته باید د انټرنیټ له لارې یا د نورو میډیایي برنامو له لارې لاسرسی پیدا کول ته ولاړ شو.
کچیر راسو بارعکس د موضوع ته کچیر په دغه مسایلو باندې ځوانان ځان بخت نکړي، همدغه خپل جوړ خپګان دوام وکړي، دا به کومه منفی پایله ولري؟
روحي مشکلات سره تل تور ته کیس دی وای، دا مشکلات سره مخامخ کیږي، په عین حال کې له ټولنې څخه جلا کیږي او داسې هماغه یو نه وخت ژوند باندې مخکې موږ وغږېدلو، یو ډول ژوند ځان ته خبره کوي چې هغه د ټولنې یا د فردي ژوند په لور روانېږي او د ټولنیز ژوند څخه جلا کیږي. او همدغسې بیا دا خبرې ډېر باعث دېږي چې زموږ ماشومانو باندې کوچنیانو باندې مستقیم تاثیر وغورځوي او د هغوی آینده یا راتلونکی ډېره قوي ضربه ورته ورسوي او له ځینو حقوقو او خوشحالیانو څخه بې برخه کړي.
سیام پسرلی هم یو لغت ځوانانو څخه دی چې د مسافرت ترخې تجربه کړې دي. خدای وایي چې د ژوند له سختیو سره مبارزه، ځان د نوي چاپېریال سره بلدول هغه څه دي چې ټول خلک په تیره بیا ځوانان له ډپریشن څخه ژغوري.
مسافر سول خپل وطن پریخو، د مونږ ټول په دغه کاروان کې سره وو، په ټوله معنا یو نوی ماحول ته راغلو او داسې یو ماحول ته چې د ژبې سره، د فرهنګ سره او د دې د تعلیمي نصاب سره او د کاروبار د سیستمونو سره آشنایي مو نه درلود. او دلته هم ځینې نور موضوعات، د حقوقي موضوعات وو چې ځینې ځوانان لا تر اوسه پورې په دې تکل کې دي تر څو خپل سټیزن شپ واخلي یا دایمي اقامه واخلي. دغه د راتلونکي نسان سرګندوالی یا نامعلوم سرنوشت چې دی، د هغه موارد دي چې د سبب سوی تر څو یو ډول ډپریشن د ځوانانو په منځ کې پیدا شي. بل د کورنۍ څخه لریوالی، اکثر ځوانان داسې دي چې ګډ ژوند درلود، خپل د کورنۍ سره څخه بیل شوي دي، د مور او پلار خویندو ورونو څخه، ځینې د خپلو مېرمنو او اولادونو څخه بیل شوي دي. ځینې کسان داسې دي چې په افغانستان کې ښه ژوند درلود، مال امکانات جایداد درلود، اوس هغه ته لاسرسی نه لري، نوي ماحول ته راغلي. دا ټول هغه موارد دي چې د سبب سوی تر څو زموږ ځوانان بدبختانه په یو ډول ډپریشن اخته سي. خو دا ډپریشن دایمي نه دی، موقتي دی، موږ ټول د گزار په حال کې یو او ورو ورو پرمختګ کوو، مختزو.
بله پرلای صاحب، له خپلو تجربو راتوي کله چې په فایل کې مسافرات ته مخه کړه، هغه څه وو چې ډېر زیات تاسو ته سخت وو او تاسو یې زورولی؟
سخت وو چې ماته زما هیواد نسبت نورو هیوادونو ته ضرورت ډېر لري. دلته زما ضرورت ډېر نه احساسېږي، ولې زما په وطن کې زما ضرورت ډېر احساسېده. دا چې موږ کته وطن په بد وضعیت کې دی، بد حالت کې دی، هلته ځوانان بیکاره دي، بیروزګاره دي، بل خوا نه موږ منابع لرو، معدنونه لرو، کانونه لرو، اوبه لرو، ذخایر لرو، او دا ټول نه استفاده نه شو کولای. او په یو جنګي ماحول کې اوس یو بل پردی ملک ته راغلی یم، او زما د استعداد نه یا د نورو ځوانانو د استعداد نه ګټه نه پورته کیږي، او یا خپل خلکو سره مرسته نه شو کولای. نو دا د دې سبب شو چې زیاتې زورولم، بیا د کورنۍ لريوالي، د خپل خلکو څخه لريوالي. تاسو جورنالیست هسته، موږ ټول په ټولنه کې پاتې شوی یو، او موږ د پر زموږ خلک ډیر زیات ارزښت لري. زموږ قوت زموږ خلک دی، موږ ته زموږ خلک انرژي را بخي. دلته چراغ لو هغه خلک نه و، لغه امکانات نه و، یو نوې سرنوشت سره مخامخ شو. آی ډی سو ال ډرایوینګ لایسنس شو ال د نو ټول موضوعات باندې باید تاسو کار وکول خو کار باید وکړي تر څو د کور کرایه او مصارف ورکړي، بیا خپل کورنۍ هم باید. دا ټول هغه اورد چې زور سره مخامخ سره مې وزات او بل شپږ میاشتې په کمپونو کې پاتې سره چې دلته سرنوشت نه معلوم چې څه کیږي، بیا ته افغانستان ته لیږي او یا دلته پاتې کیږو. نو دا وضعیت د دې سبب شو تر څو یو اندازه تر تحصیل لاندې راسو، ولې هغه یو څو چې توکل تو علی الله، څه چې په نصیب کې لیکل شوی وي، څه چې په تقدیر کې وي، هغه ایمان چې قوي وساتې، نور الله تعالی بیا لارې چارې
دغه وضعیت اوس راغلی که موږ غواړو که ونه غواړو. افغانستان هغه رقم سه چې طالبان د دویم ځل لپاره بیا حاکم سول، ځوانان هلته ځوان نه سي کولای، البته اکثره ځوانان. اوس دغسې وضعیت سره څه ډول سازش وسي که څوک ځوانان په بهر ملکونو کې دي یا په خپل افغانستان کې دي، تر څو له دغې ژور خفګانه ځانونه وساتي، څه ډول د ځوان سره مبارزه وکړي؟
خبره دا ده چې نور زه فکر کوم افغانان باید په دې فکر وکړي، زموږ ټول ځوانان، نور د سیاسي موضوعاتو او قومي موضوعاتو معلوماتو نه باید لاس واخلي ژوند څنګه برابر کړي دا ډیره مهمه ده زما ټول ځوانانو نه هیله غوښتنه دا ده چې باید قومي او جنگي او سیاسي موضوعاتو پر ځای په اقتصادي او کاروباري موضوعاتو باندې تمرکز ډیر وکړي او پرمختګ وکړي مخته ولاړ شي په شراکت کاروبار پیل کړي او یا هم خو موقفونه ترلاسه کړي یا خپل زده کړو باندې کار وکړي مهم سرټیفیکټونه واخلي او دغه څه مخته ولاړ شي
bale ke pa khar ke dara to ay cha ya ke to ki ni to la ras jigar khuni wa ki chort wa his masalan da mawzu sanga sala ha mawzu sanga sala ay da de hal la ra ke da laisi
da ay chort ana rasi gi awza da gas khalgo na bi khidar ko ma so ka da gas mushkil la riz ma warta to sya da da che lutfan خپل د خو په اساس خپل اوس اورتونکو مخربه او کچيري دا سه کسان ځان سم کړه او پرمختګ لپاره فکر وکړه موږ سره ناسته پاسته ډیر کو کنه دا یو ډوم ناروغي ده چې هم ځان ته تکلیف ورکوي او هم خپل شاوخوا ملګرو ته او هم خپل کورنۍ ته او نه هم پرمختګ کولای شي دلته ورسره چې تمام سو اوس او تیر سو او ضرورت دا ده چې باید مخته ولاړ شي کار وکړي زحماتو باسي خپل کورنۍ ته باید نفقه پیدا کړي ژبه باید زده کړي فرهنګ سره زان اشنا کړی مخته باید ولاړ شي مثلا خلک کیلی او تشویش کوي او ګیله او باندې کوي دا هیڅ ځان نه سي باید هر ځان ورسوي کار وکي مخته ولاړ شي خلاص یا څوک چې په خبر خو کې مثلا په دې منفي موضوعات باندې اخته دي او یا هم خپل د تیر تاریخ په اړه ډیر فکر کوي او باندې ښنه کوي دوی هیڅ چیرته نه رسیږي دا کار نه دی او باید خپل انرژي ته ځای نه کړی
bale ډیر زیاته مننه تاسو باندې سلامات اوسئ
خوشاله اوسئ ډیر مننه کور ودا
د پانتون استاد غازی هاشمی هم په دې باور دی چې په کډوالۍ کې ځان بوخت ساتل او ورزش کول کولای شي چې ځوانان له ژور خپګان څخه وساتي
اول ځل مسافر د ماسترۍ لپاره راغلی وم متحده ایالاتو امریکا سیاتل ښار ته تقریبا 14 میاشتې ما په سیاتل کې تیر کړې د مسافرت په اړه باید چې دا وریو کوم کله چې یو انسان بل هیواد ته ځي دا غیزي دستور کلتور آداب رسوم دا هر څه ده هغه بل هیواد نه فرق کوي او طبیعي خبره ده چې لږ وخت اخلي تر څو دغه رسوم او آداب او عنعنات سره سره ځان آشنا کړي نو یو څه داسې ډیپریشن یا سټرس او دغه شینه تقریبا هر چا ته مخه کوي او دې مسله سره مواجه کیږي
څنګه مولې دې مشکلات سره مقابله وکړل چا د سره مرسته وکړه خپل هم دې ځان لپاره څه وکړل
خو خبره ده چې کله یو څوک یو ځیته مهاجرت کوي او دغه ستوند سره مخامخ کیږي خه خبره به سره ځان بوخت ساتي یا په علمی کارونه کې یا په تور د مثال یو وظیفه کې او د ټولو نه خبره ده چې دوستان سره پیدا کی که چرته خپل وطنداران خپل د ایواد خلکلتي هغه سره د خپل ارتباط وساتي او که خپل ایواد خلک نه نو کوشش دی وکړي چې د هغه ایواد یا د نور ایوادونو خلک شالته دي هغه سره رابطه وساتي او آهسته آهسته هغه سره ځان بلد کیو دوستی او دغه مسائل دا سړی پام غلطه او زیات کومک کوي چې تر څو سره د ډیپریشن او د سټرس او دغه مسائل نه بچ پات شي
سره کسان لرو چې هغه د ټکنالوژي سره نابلد دي صرف فیسبوک او وایبر او دغه شیان کارول دي نور دوی څکل راځي مشکلات سره مخ کیږي دا به څومره دوی ته د ډیپریشن ورګرځي په دې اکل سره کوم دوستان تاسو لیدلې چې مشکلات سره مخي
طبي خبره ده چې څوک سواد لري او څوک ژبه سره بلد دي دغه مشکلات لکم یو ولې هغه خلک چې د ژبه سره بلد نه وي او سواد نه لري هغه ډیر زیات ستونزې سره مخامخ کیږي زیات افغانان لیدلې چې د اړه ډیر زیات استرس لاندې دي او ډیر ستونزې ورته مخ شوې دي دوه بیچارهګان ته شکل د میل لازمي حتی نه پیږي چې د میل کې څه لیکل شوې دي یا په تور د مثال ځان لپاره د ډاکټر اپاینټمنټ هم سم نشینې ولې د ډاکټر اپاینټمنټ لپاره هغه د بل چا مرسته وړي او هر مین چې ورته راځي هغه مجبورې شه د میل وی سی او چا ته چې انګلیسي پیږي او هم په پښتو دری پیږي نو دا اول لږه ته خو چې انګلیسي ول ولې او دوی به په پښتو دری کې اوج وړي نو حداقل د ورځې څلور پنځه میل له هر شخص تر لاسه کوي وځ دې کې سره تفکیک ونه شي کړي او دې باندې پوه نشي دا ورته ډیر ستونزمن تمام کې شو دا ټول میلیونه ویسي بل شاته او هغه ته وخی چې کم یو مهم ده کم یو د دې نه څو وخت بل خبره دا چې د ډاکټر اپوینټمنټ په تور د مثال په ستور کې د سودا غسل یو چا سره یو مشکل حلول دغه ټول هغه شی نه وی چې سړی کله د جبې سره جبې زده وی دغه ستونزو سره مخامخ کیږي او طبیعي خبره ده چې دا د رواني له حاضر ډیر منفي تاثیر کوي په خلکو باندې.
بله، تاسو نظر به ځوانانو ته څه وی چې دوی ام دا وسم غواړي سفر وکړي خو دوی یو ډول بې پروايي کوي دا کوم څه تصویر دانس دکې یعنی د سینې د په افغانستان کې امکانات نشته نس کولای دوی یو ډول سره بې پروا دي او بیا ورسره دا ډول مشکلات سره مخ وي چې خپل بیرته په ډیپریشن باندې اخته کیږي. دا هسي ځوانانو ته به تاسو مشوره څه وی څه وکړي
ځوانانو ته په کار ده نه یوازې ځوانانو ته بلکې هر هغه څوک خزینه وي ک نارینه وي کله چې سفر کوي مخصوص ک امریکا ته راځي یا اروپایي وطن ته راځي نو هغه انګلیسي ژبه خو نړیواله ژبه له حداقل دوه باید زده کړي. بل خبره دا ده چې ک دوه حداقل انګلیسي نوی زده کړي یا په تور د مثال انګلیسي زده وی ډیره کمه نو بیا د مختلفو ټکنالوژۍ نه دوه طبقه دي چې استفاده کوي. په تور د مثال ګوګل ترانسلیشن دی، مایکروسافت خپل بازه سافټویر لري چې هغه ترانسلیټ کوي. نو هلته که تاسو هغه سافټویر یا هغه اپلیکیشن کمروازه کوي او په انګلیسي خط باندې ونیسي اما دغه تاسو هغه انګلیسي خط ټول مکمل یا پښتو ته اړي یا دری ته اړي که څه هم هغه ترجمه سل فیصده دقیقه نه ده ولی حداقل سړی ترې مفهوم اغستی شي او مشکل په حل کېدی شي. یا په تور د مثال تاسو همدغه د ګوګل د ترانزلیشن نه یا د مایکروسافت د ترانزلیشن د اپلیکیشن نه که تاسو په پښتو کې خبره وکړئ هغه ترجمه کوي انګلیسي ته، انګلیسي ته اړي او هغه ته د ساوند په حساب باندې هغه اوري او هغه چې بیرته په انګلیسي کومه خبره کوي هغه تاسو په پښتو کې ترجمه کوي ساوند په حساب باندې که تاسو خط نشئ لوستلی هم دغه استفاده کولای شي. اول خو لازم ده چې ژبه زده کړي هر څوک چې بل ایوات سفر کوي او بیا که ژبه زده نه وي یا په تور د مثال کم زده وي نو دغه اپلیکیشنونه استفاده وکړي.
ډیر زیاته مننه له تاسو نه. فقط په اخر کې خپل خبرې کې په دې باندې راټولې کوچې چې موضوع ده چې ځوانان له ډیپریشن نه ځان وساتي په بل ملک په غټو خبرو کې په اخر کې هغه نتیجهګری کوي او نور مرکه پای ته رسو.
زما نظر دا ده چې د ژبه زده کول د هر چا لپاره ضروري دي. ژبه زده کړي کله چې ځوانان یا خزینه یا نارینه بل ایوات تزي دغه ایوات کلچر سره، کلتور سره، فرهنګ سره ځان آشنا کړي، کوشش وکړي چې ځان ته ملګری پیدا کړي او د ملګرو د لارې نه دغه ډیپریشن یا سټرس راکم کړي او ډیر زیات کوشش او پاملرنه باید دي ته وشي چې ځان بوخت وساتي د بیکارۍ نه او د بې ځایه وخت تېرولو نه. ښه خبره دا ده چې یو سالمه مصروفیت ځان ته پیدا کړي او حداقل په هفته کې یو وار یا په دوه هفتو کې یو وار یا حداقل په میاشت کې یو وار دو سیاحت هم کړي. په هدف مې دا ده چې پارکونو ته لاړ شي یا په تور د مثال یو ښه ځینو ته چې د لیدلو وړ وي هغې ځینو ته لاړ شو خپل وخت لږ ښه تیر کړي تر څو که درس وي یا په تور د مثال که کار کوي هغه سترس د دې مسایلو د طریقه لږ کم شي او سپورت ته ډېره زیاته توجه وکړي تر څو صحت هم ښه وي او سترس هم کم شي.
بله، ډېره زیاته مننه. تاسو ژوند دې سلامت اوسئ.
الیکم تاسو سلام.
روزو دیتا چه جوار خبگان یا دپریشن روانشناسان چه دول را پیجنی؟ اروا پوشا ما کتوازی وی چه دا سی ستون زده ساده نگرنل کیگی که پا وقت سرمخنی وی ونشی دی جان و جن سبب هم کدلیشی.
جوار خبگان یا دپریشن هغه معمولا ناروغی دا چه وز محال دیره وگری کس پا افغانستان که دی او کس هم پا پر مختلل و هوادونو که لده نران جوده. عموما پا دپریشن یا جوار خبگان خلق دی نوی زوانی یا دی زوانی پا عمر پا دی بانده اخته که معمولا هغه کسان چی نوی زوانی ترسیگی یا نوی زوان شوی دی پا دی مراحلو که خام مخه یو ځلی ډیپریشن تجربه کړی د هغه چې په کومه سطح کې دا بیا متفاوت اوس مهال ډیری وګړي په افغانستان کې هغه چې له تحصیل نه پاتې دي، هغه چې بیکار شوی دي، هغه یا چې ماجر شوی دي په خارجي وادونو کې، نو طبعا کله چې یو څوک له وطن نه ځي او یو بل محیط، یو نوی خلک، نوی شرایط، نوی قوانین سره مخ کیږي نو خامخا به دې اغیزه کوي. نو دا لامل شوی دی چې اکثر ځوانان چې زموږ له
نه هم وتلې دي په ډپریشن اخته دي، او هغه ځوانان چې په وطن کې دي یا له تحصیل نه پاتې شوي دي یا هم کار نه بیکار شوي دي، نو دوی په ژور خفګان اخته شوي دي. ژور خفګان ډېر زیات عوامل لري. په کلي شکل که ووایو چې ټولنیز عوامل دي، اقتصادي عوامل دي، تحصیلي عوامل دي، او خپل شخصي عوامل دي چې ممکن یو کس جینیټیکل دې ته مساعد وي چې هغه په ډپریشن باندې اخته شي. په ژوند کې یو تحول چې کله انسان نشي وکړای، له هغې تحول سره سازګاري وکړي، دا هم د دې سبب کیږي چې په ډپریشن باندې اخته شي. ډپریشن بیا خپلې سطحې لري چې مثلا دا متوسط دی، دا خفیف دی او هغه شدید. په خفیف حالت کې انسان کولی شي یو څه سازګاري وکړي او خپل نارمل فعالیتونو ته دوام ورکړي، لیکن که چیرته دا شدید حالت ته ځي، په هغه حالت کې انسان د خودکشي یا ځان وژنې افکار پیدا کوي چې په خودکشي باندې اقدام کوي. چې موږ نه نوي فیصد هغه خلک چې په خودکشي اقدام کړی، کله چې څېړنې شوې دي هغه خلک په ژور خفګان هم اخته وو. یعنې د جان وزنې یو له عواملو څخه عامل ژور خفګان دی، چې هغه کسان خودکشي کوي چې په ژور خفګان اخته دي. خامخا باید د دې مخنیوی وسي، له دې سره مبارزه وسي چې انسان بیرته خپل عادي حالت ته رسي. بل دا چې په ژور خفګان کې انسان له ټولنې لرې کیږي، هغه فعالیتونه، نارمل فعالیتونه چې وایي مخکې کول، هغو نه لرې کیږي. لکه مثلا یو څوک محصل دی، ممکن خپل تحصیل کول پرېږدي، یا مکتب خوشې کې، پانتون خوشې کې درس ویل پرېږدي، یا یو څوک د چې کار کوي هغه کار کول هغه محیط ورته نور خوشایند نه ده. کورنۍ ستونزې، کورنۍ روابط، د دې روابط له دوستانو سره دا ژور خفګان مختل کوي او انسان یوازیتوب خوښوي. نو کله چې موږ وایو چې انسان یو اجتماعي موجود دی، دا له اجتماع نه لرې کیږي، نو خامخا به دې ته له هر طرفه ضربې واردوي.
اغلې شمکټ اوازې ځوانانو ته د حل د لارو چارو په هکله وایي.
د دې د حل لارو لپاره دا چې انسان باید مشخصې موخې ولري، داسې موخې ولري چې هغې ته رسېدل امکان ولري. که چیرته موږ یو داسې موخه یا هدف ځان ته ټاکو چې هغې ته موږ رسیدل ناممکن یو، نو طبعا په دې کې موږ ناکامیږو او دا د دې سبب کیږي چې موږ ناامیده شو. او بل دا چې هغه ځوانان چې زموږ مهاجر شوي دي او په ژور خفګان اخته دي، خامخا د یو ارواپوه ته لاړ شي او له ارواپوه سره دې په دې موضوع خبرې وکړي تر څو د دې ستونزه حل شي. ځکه چې دوی یو نوی محیط، یو نوی شرایط، یو نوی قوانین تجربه کوي په ژوند کې. نو خامخا دغه یو تحول چې په ژوند کې راځي، دا په انسان باندې بد اغیز کوي. د دې لپاره چې له دې تحول سره سازګاري وکړي، باید له یو چا سره مشوره وکړي تر څو دی له دې مرحلې نه په ښه توګه تیر شي، او کوشش دې وکړي چې د هغه ټولنې، د هغه اجتماع کې چې دوی اوسیږي، ډېر لا ډېره زیاته مطالعه ولري. له اجتماع نه ګوشهګیره نه سي چې ولا زه یو مهاجر یم، زه باید له ټولنې کې برخه وانخلم، زه باید د ځان لپاره کار ونه کړم، بالاخره ما چې دونه کار وکڅو سنا. موږ انسانان ټول په امتحان کې یو، او تل باید دې ته آماده اوسو چې ممکن هر رقم شرایط په موږ باندې راسي، خو هغه شرایط باید تحمل کړو او دې ته آماده اوسو چې څنګه له هغې سره مبارزه وکړو، څنګه موافق او بریالي له دې نه راوسو. بل عبادت کول، ذکر کول هم ډیر زیات ښه نتیجه ښودلې ده. شکر الحمدلله موږ او تاسو مسلمانانو، او خدای پاک ته رجوع کول، عبادت کول، یعنی دا د ژور خفګان په درملنه کې له انسانانو سره ډیر زیات کومک کړی ده. ځکه ژور خفګان یو اصلي عامل ناامیدي ده. کله چې انسان ناامیده شي هغه ژور خفګان ته ځي، نو هغه انسانان، هغه خلک چې ایمان لري، مسلمانان دي، هغه هیڅ وخت نه ناامیده کیږي، او په هر حالت کې دا وایي چې له موږ سره خدای شته. نو کله دا امید چې دوی سره وي، اطمینان دی، له دې بدې ناروغۍ نه ځان هم ساتلی دی. د دې لپاره ښه ده چې موږ عامه پوهاوی زیات کړو چې ډپریشن څه ده، کومې سطحې لري، په کومه سطح کې باید موږ ارواپوه ته لاړ شو او سره مشوره وکړو. دا هغه څه نه دي چې موږ په خپله وکولی شو له دې سره مبارزه وکړو.
درن دوستانو، دا و د دې اونۍ د تان د څنګ خبرونه تربیه پرځ کې چې یاست الله مومال او ملګری.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه. السلام علیکم لازادی رادیو څخمو یو بل درسي ساعت هر کله کوم نن یک شنبه ده او د معمول په څیر په درسي ساعت کې د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو بیولوژي لولو د خبرونې درسي مسایل د لړن افغانستان تعلیمي مؤسسې په مرسته چمتو شوي او لازادی رادیو خبريږي نن به د لسم ټولګي په بیولوژي کې اطراحیا سیستم ولولو د اطراحیا سیستم په برخه کې به پر دې پوښو چې د انسان د حجرو د تصفیې او د غراز د ګټورو موادو د جذب لپاره څنګه اضافي مواد له بدن خارجيږي خونکې به دا هم راته وایي چې وینه له بدن څخه د اضافي موادو د ایستلو په برخه کې څه ونډه لري
پر اطراحیا سیستم باندې خبرې کوو د اطراحي سیستم څخه منظور دلته د بولي سیستم دی نو په دې ویډیو کې د بولي سیستم غړي پیژنو بل اخره به د پښتورګو پر جوړښت او د تشو بولو پر دفع کولو باندې لنډه خبره وکړو لکه څنګه چې معلومدار خبره د حجرې ډیر د فعالیتونو سره رسوي چې د هغه په نتیجه کې زیانمن بیکار او مضر مواد تولیدیږي د دې لپاره چې دا حجرې ورسته خپل شکار سره ورسوي نور هم شفافیت وکړي باید دغه بیکار او اضافي مواد د دې څخه هم واخیستل او د بدن څخه هم خارج شي وینه دغه مواد راټولوي او اطراحیا غړو ته استوي موږ په سږو کې ویل په تنفسي سیستم کې ویل چې وینه کاربن ډای اکساید راخستي د سږو و هوایي کڅوړو او الویولای ته استوي تر څو هغه د بدن څخه خارج کړي دلته هم دغه سی وینه و نور غړو ته دغه بیکار مواد استوي تر څو هغه د بدن څخه خارج کړي د بدن د حجرو ضایعات د حجرو د حیاتی عملیو یا د دې د فعالیتو په نتیجه کې یعنی هغه هضم سوی او جذب سوی غذا چې د وغو څخه چې کله انرژي تولید سوله د هغه څخه وروسته فاضله مواد تولیدیږي لنډه خبره دا چې یو مثال به ورکم کله چې موږ یو جنریټر ولرو جنریټر څخه موږ کار اخلو تیر ور اچو د دود کوي دا دود چې د تاسو فرض کې چې دا یو فاضله مواد دی دا غسی دلته هم حجره خپل کار وکي او نور فاضله مواد تولید کړي دا مواد کې دلی سی کاربن ډای اکساید و سیږي امونیا د یوریا د اضافي مالګې د یوریک اسید دی اضافي اوبه دی او نور مواد دی چې باید د بدن څخه وایستل سي اطراحي غړي څو دانې دي اطراف مختلفو لارو باندې سره رسیږي اول خو موږ به وویل چې سږي وو پوستکی هم کې درې سي د خلو په شکل باندې د بیکار مواد د بدن څخه باسي ینه هم د پښتورګي هم دي چې اوس به موږ وایو او غټ کلمه هم دي د پښتورګو یو تر ټولو مهمه وظیفه دا ده چې د وینه پاکوي د بیکار موادو څخه او بل د بدن د اوبو تعادل یا نظم ساتي او د وینې فشار ثابت یا نورمال ساتي د بولي سیستم په غوړو کې اول پښتورګي وایو پښتورګي دوه دانې یا یو جوړه دي چې بیا هم موول د وینې د فاضله موادو څخه پاکول یې تر ټولو مهمه وظیفه ده د دملا په برخه کې د شمزي یا دملا د تیرس په دواړو خواو کې تر حجاب حاجز لاندې موقعیت لري او خپل د یو شحمی ناس چې یاد غوړو په واسطه باندې پوشل سوی دی د وغو په منځ کې قرار لري د خپل پښاو خوا باندې یو نازک پرده هم لري رنگ یې کچیر موږ یو ساده پښتورګي توګور نورمال پښتورګي توګور د هغه رنگ بنسواری او لکه څنګه چې تاسو پاکس کې ګوري د دې شکل لوبیا ته ورته دي حالبین یا یوریترز پښتورګي چې کله ادرار تولید کړل د تشو بولو د کانالونو چې هغه حالبین د دوه دانې دي یو د راسته پښتورګي څخه یو د چپ پښتورګي څخه ځي او مثانیه ته دغه ادرار انتقالوي د دې اوږدوالی تقریبا 10 سانتي متره دی بل مثانه یا یورینری بلادر دی اوس نو کله چې د حالبین په واسطه باندې ادرار راوړل سوله مثانیه ته مثانه خپل یو ارتجاعي کڅوړه ده یو خدای چې پند ازلی طبقه لري پند ارتجاعي کسونه ده د پرخیدولو او د کوشنکیدولو قابلیت لري د لګنی خاصره یا د پلویس په برخه کې دلته په یو خلیګا کې موقعیت لري او لکه څنګه چې ما وویل هجوم یې د تشو بولو یا د ادرارو په زیاتېدو سره زیاتېږي او کله چې ادرار د بدن څخه ووتل بیرته کمیږي بولي مجرا یا یوریترا مثلا کې چې کله ادرار تر یو حد پورې ورسېدل او اوس نو دا احساس پیدا سو چې باید ادرار د بدن څخه د باندې وایستل سي د بولي مجرا په واسطه باندې ایستل کی ژوند خپل یو نری ټیوب دی چې عمومي وظیفه دغه ده چې ادرار د مثانې څخه د باندې وباسي رازو د پښتورګو جوړښته پښتورګي عمومي درې برخې لري چې باندنی برخه یا بهرنی برخه د منځنی برخه او داخلي برخه ده بهرنی برخه چې د کورټکس په نامه سره یادیږي تر ټولو د باندنی پوښ دی او منځنی برخه د میډولا په نامه سره یادیږي. په میډولا کې خپل پایرامیډز یا هرم شکل برخه وجود لري. اوس نو دغه د باندې برخه چې د ټول د کورټکس برخه ده، د دننه برخه د میډولا برخه د هرم چورته وایي، دغه برخه ده د دې په واسطه باندې جوړ شوی دی. بل داخلي برخه ده چې دلته ادرار سره راټولیږي، دغه وروسته بیا حالبین تور کول کیږي. داخلي برخه چې دغه د پلویس په نامه هم یادیږي، دی لکه څنګه چې ما ویل د حالبین سره نښتې دي، دا برخه ده پښتورګي داخلي برخه ده. نفرونو ترازو، نفرونونه د پښتورګو جوړښتیز او چانهیز واحد دی. چانهیز دا معنی چې پښتورګي د دغه مواد ساختمانو په واسطه باندې خپل کار سرته رسوي. تعداد یې په هر پښتورګي کې تر 1 میلیون زیاتیږي، یعنی په یوه پښتورګي کې هم 1 میلیون، په بل پښتورګي کې هم 1 میلیون. د هر نفرون په سر کې یو تړلې محفظه یا یو تړلی سیستم موجود دی چې د شوریا ورکو یا د ویښته ډوله رګو اوله شبکه د باومن کپسول په نامه سره یادیږي. دغه ځای چې د باومن کپسول په نامه سره یادیږي، په دې کې اولنی مواد جذبیږي. بیا نو تر سوټیو بو تیریږي، تر سوټیو بو چې تیر سوله د تشو بولو د ټولونکو مجراته یا دغه ځای ته دی خپل بیکاره ادرار. کله چې هغه مهم مواد جذب سوله د نفرونو په واسطه باندې یا دغه ټیوب په واسطه باندې، بیکاره مواد ټوله دغه ټیوب یا ډکټ ته ورکوي. د نفرونونو اصلي وظیفه بیا هم دا ده چې وینه پاکوي، وینه پاکوي او په ورځ کې تقریبا د یو څخه تر 3 لیټره پورې ادرار تولیدوي. د تشو بولو جوړېدل، زه به په عکس کې لاندې درته تشریح کوم. کله چې وینه ودې ساحې ته راوړل سول یا اولنی ټیوب ته راوړل سول، ما وویل دغه بومین کپسول په واسطه باندې اولنی مهم مواد دغه ځای څخه اخیستل کیږي. وروسته د دې څخه نو دغه ټیوب ته راتا کیږي. کله چې ودې ټیوب ته راتا سول، بیا وروسته په سراتیریش تر دې ټیوب پورې دغه دوهمه د وینې شبکه یا دوازه رکټا په نامه د پدې ځای کې کندونه، آیونونه، امینو اسیدونه او نور مهم مواد چې دغه دوهمه شبکه په واسطه باندې جذبیږي. وروسته نو لکه څنګه چما ویل، پاته هغه ادرار چې باید د بدن څخه وېستل شي، هغه تر دغه ټولو ټیوبو تیریږي او هغه ټولې دونکو ډاکټر یا کلکټینګ ډاکټر راوړل کیږي. د تشو بولو رفع کول، اوس نو په د نفرونو د دغه تصفیه په فای کې چې کله په پلویس کې تشو بول یا ادرار راجام وسوله، هغه د حالبینو یا د یوریټرز له کبله زیوه مسانیته. مسانه خپل یو منظم حجم لري، دغه ادرار د پارش تقریبا تر 800 ملي لیټر پر ځایږي. خو بیا هم کله چې په مسانه کې تعداد د 200 څخه تر 300 ملي لیټر پر دغه ادرار ته ورسېدي، د مسانه حجم هم ورسره زیاتیږي. په مسانه کې خپل یو فوها وجود لري، سپنکټر یا یو مثلا د دروازې مثال دی، دروازه وجود لري. دا دروازه غیر ارادي ده، یعنی کله چې اندازه دغه د 200 څخه تر 300 ملي لیټر پر ورسېدل، دغه دروازه خلاصيږي. انسان ته د احساس پیدا کیږي چې دای باید دغه ادرار د باندې وباسي. یو خو هغه داخلي دروازه و یا سفنکټری عضله و، اوس نو یو بل بهرنی سفنکټری عضله هم وجود لري. دغه دروازه بیا د یو انسان په خپل اراده کې ده، دا په د پورې اړه لري چې د ادرار د بدن څخه باسي که نه باسي. نو چې د په اراده کې ده، بیا د کولای شي چې انسان دغه ادرار دغه کې وباسي د بدن څخه او مثلا تشکی.
هم دی ولسم ټولګي د بیولوژي واردی، دی ولسم ټولګي په بیولوژي کې د حجرې د باس په دوام بنن حجره او د حجرې محیط ولولو. په نننی درس کې خونکای راته د اسموس عملیه بیانوي او دا راته وایي چې په انساني حجرې او نباتي حجرې کې د اسموس عملیه سره څه توپیر لري. په انساني حجره کې د موادو فعال لیکدونه هم د نن ورځې درس مهمه برخه ده.
په فهرست کې موږ دغه موضوعات لرو چې دغه څخه اول یې پاسیف ترانسپورت او ډولونه دي، وروسته دغه څخه په انساني حجراتو کې د اوزموزس عملیه، په نباتي حجراتو کې د اوزموزس عملیه، د اوزموزس د عملیه اهمیت او فعال لېږدونه یا اکټیو ترانسپورت تشریح کوو. اول راځو غیر فعال لېږدونه یا پاسیف ترانسپورت او دغه ډولونه ته. کله چې بیل د دې چې انرژي مصرف سي د حجروي غشا څخه مواد ولېږدېږي و حجره ته، دغه ته غیر فعال لېږدونه ویل کیږي. یا د انرژي د مصرف څخه چپ یا بغیر د حجرو د حجروي غشا څخه د مواد لېږد ته غیر فعال لیږدونه ویل کیږي. د دې ډولونه چې دي، یو د نفوذ یا انتشار یا د پینیټریشن عملیه ده، او بل د اوزموزس عملیه ده. د نفوذ یا انتشار عملیه چې څه ویل کیږي، کله چې د ډېر غلیز محیط څخه، د ګاټا محیط څخه، ورکیک محیط یا نری محیط ته مالیکولونه ولیږدېږي، دغه ته انتشار یا پینیټریشن ویل کیږي. اوبه د سل ممبران یا د حجروي غشا د لارې حجرې ته ننوځي، او په دغه د انتشار په واسطه باندې یا د پینیټریشن په واسطه باندې د یوې حجرې څخه بلې حجرې ته دغه اوبه انتقالیږي. بل د اوزموزس عملیه ده، له یوې نیمه قابل نفوذ پردې څخه نیمه قابل نفوذ پرده، دغسې یو پردې ته وایي چې ځینې موادو ته اجازه ورکوي، ځینې موادو ته اجازه نه ورکوي. کله چې د دغه ډول غشا یا پردې څخه مایع تیر سي، دغه اوزموزس په نامه سره یادیږي. او یا هم دا رقم ویلی سو چې له ډېر غلیز محیط څخه و ډېر رقیق محیط ته که چیرې د اوبو مالیکولونه انتقال سي ولیږدېږي، دې ته اوزموزس ویل کیږي. دغه انتقال تر هغه وخته پورې جریان پیدا کوي کله چې په دواړو اطرافو کې مالیکولونو بلانس برابر سي، د مالیکولونو غلظت برابر سي. نه دا چې د یوې خوا د اطرافو مالیکولونه ډېر په غلیز حالت کې وي، او نه او د بل یوې خوا د په ډېر رقیق حالت کې. نه، بلانس برابر ساتل کیږي. په انساني حجراتو کې د اوزموزس عملیه، دا موږ پوهیږو چې انساني حجرات د مالګو او ځینې نور محلولونو څخه جوړ شوي دي، او د یو حجروي غشا په واسطه باندې د احاطه شوي دي. دغه حجروي غشا چې د خپل په ځان کې یوه اوبه خوشکوونکې برخه لري، یوه اوبه تشتوونکې برخه لري، د حجرې پر جوړښت باندې وختي بحث شوی دی، دلته نور نه تشریح کوو. خیر، په هر صورت اوبه د دغه حجروي غشا د لارې و حجرې ته داخلیږي. کله چې حجرې ته اوبه داخلې شوي، دغه څخه ونه وتلې حجره پړسیږي او چوي. د بدن د وینې او نور مایعاتو ټینګوالی د حجرې د غلظت سره یو شان دی، نو ځکه باید د اوزموزس د عملیې په استعمال سره ډېر تر حد زیاتې اوبه حجرې ته داخلې نه سي. یعنې د اوزموزس عملیه باید په کار واچول سي تر څو اوبه د حجرې څخه وایستل سي. په نباتي حجراتو کې د اوزموزس عملیه، لکه څنګه چې موږ پوهیږو، په نباتي حجراتو کې د حیواني حجراتو په پرتله باندې حجروي دیوال نه دی موجود. دلته پلازمایي غشا موجوده ده، د هغې څخه بهر خواته یا د باندې خواته سلولوزي دیوال موجود دی. زیاتره مالګې او هغه نور مهم محلولونه چې دي، هغه د حجرې په واکیول کې چې یو بل د حجرې یو برخه ده، په هغه کې شتون لري. کله چې نباتي حجره اوبو ته داخله سي، یا کله چې موږ یو نباتي حجره راواخو په اوبو کې کښیږدو، دغه اوبه له حجروي غشا څخه او د دغه دیوال څخه تیریږي او واکیول ته ځي. په پایله کې دغه حجره چې د هغه سویلین کوي، پارسو کوي، خو چوي نه. ولې نه چوي؟ ځکه چې دغه سلولوزي دیوال چې دی، هغه منبسط کیږي، د منبسط کېدو مخنیوی کوي. اوزموزس عملیه نباتات همدغه شان له وچېدو څخه ژغوري. د اوزموزس عملیه اهمیت په څه کې دی؟ د ژوندیو موجوداتو د حیاتي فعالیتونو لپاره دا په کار باندې اچول کیږي، لکه څنګه چې موږ درمخه تشریح کړله. د خوراکي موادو حجرات داخلېدو لپاره، یعنې د اوزموزس د عملیه په کومک سره، خوراکي مواد چې دي، یا هغه مهم انرژیټیک مواد چې دي، هغه حجرې ته داخلیږي. مثلا په انساني حجراتو کې د وینې د لارې د ګټورو موادو جذب، او یا هم په نباتي حجراتو کې د ریښې د لارې د غذایي موادو جذب. فعاله لیږدونه یا اکټیو ترانسپورت چې دی، په دې کې بیا د انرژي مصرف کیږي، انرژي مصرفیږي، بیا د حجروي غشا څخه مواد و حجرې ته ننوځي. دغه ته فعاله لیږدونه یا اکټیو ترانسپورت ویل کیږي. په فعاله لیږدونه کې دوه شان، یو اندوسایتوزس دی او یو اگزوسایتوزس دی، دغه تر څېړنې لاندې نیول کیږي. اندوسایتوزس څه شی دی؟ دا یو یوناني کلمه ده چې حجرې ته د داخلېدو په نامه سره په معنا باندې یادیږي. کله چې حجره د بهر څخه یا د باندې خوا څخه د موادو له یوې ټوټې څخه، لکه هغه پروټین دی یا داسې نور شیان دي، منرال دی، هر څه چې دي، د اوبو سره مخامخ سي، د سایتوپلازم په غشا کې ځینې لوړې ژورې پیدا کیږي. دغه لوړې ژورې د دې باعث ګرځي چې نوموړي مواد د یو لفافې په شکل باندې وپوشي. لفافه چې ده، هغه وروسته د یو شکل اختیاریه ځان ته، او مواد د حجرې لفافه یو فزیکل په یو پاکټ کې، یو پاکټ رقمه شی دی، په هغه کې پیچې د خوراکي مواد، دغه مواد د حجرې داخل ته کشیږي، دغه ته اندوسایتوزس ویل کیږي. او بل هم اگزوسایتوزس، کله چې هضم سوی وی یا فاضله مواد له حجرې څخه وتلی وي، حجره د فعال لېږدونې عملیه کاروي یا اکټیو ترانسپورت عملیه کاروي. په دې عملیه کې د فیزیکلز یا کڅوړې چې دي هغه ته ورته پوسټ د دې ټوټې څخه چاپېره کیږي او بیا یې غشایي برخې ته ور استوي. دغه کڅوړه یا فیزیکل چې دي حجروي غشا خلاصوي او مواد له حجرې څخه دفع کوي.
د دولسم ټولګي ګرانوز د کونکو ته خراغلاست وایم. د دولسم ټولګي په بیولوژي کې نن د انسان د وینې سیستم او د وینې د تصفیه دویمه برخه لولو. په دې برخه کې به خونکې لومړی د انسان له بدن څخه د ادرارو د وتو په اړه لنډ معلومات راکړي، ورپسې به داراته وایي چې د انسان په بدن کې وینه په کوم هدف او څنګه تصفیه کیږي.
لکه څنګه چې موږ په تیرې ویډیو کې پر دغه قسمه خبرې وکړلې چې څنګه ادرار و بومین کپسول ترازی او څنګه و مسانیت ځان رسی رازو، دلته لنډې خبرې بیا پر کوو چې ادرار یا یوریا څنګه جریان پیدا کوي. اول سر ادرار د نیفرون په بومین کپسول کې جوړیږي. دا غصه خبرو سره د نیفرون د مختلفو برخو څخه تیریږي. اول سر د بومین کپسول څخه و پراکسیمال ټیوبول یا نږدې ټیوبول ته داخليږي. وروسته به تاسو پر کوو چې پراکسیمال ټیوبول کم ځای دی. دا هغه څخه وروسته و لوپ اف هندلی ته ځان رسیږي، د هندلی لوب ته ځان رسیږي. د هندلی لوب څخه و ډیسټل ټیوب یا لیر ټیوب ته ځان رسیږي. د ډیسټل ټیوب څخه و ټولونکي کانات یا کلکټینګ ډکټ ته ځان رسیږي، هلته انتقالیږي. په اخر کې ټولونکي کانال و لنګچه یا پلویس ته تخلیه کیږي او ادرار حالی بینو ته رسیږي. دا هغه څخه وروسته د بدن څخه خارجیږي. په دې اکس کې کچیر موږ غور سره ورته وګورو، دا زموږ بومین کپسول سو ادرار دلته جوړیږي. د دې ځای څخه د حرکت پیدا کوي و پراکسیمال ټیوبول ته. پراکسیمال ټیوبول کې دلته زیاتره وخت دا رقم یو تصفیه سره رسیږي چې ځینې مواد په دې ځای کې کنټرولیږي او ځینې مواد د دې ځای څخه ادراکیږي، ځینې جذبیږي. د دې پراکسیمال ټیوبول په ادامه باندې کله چې دی لاندې راتاسي و لوپ په هندې ته لوپ خپل داسې یو پیچلی ځای دی. اصلا دا خپل داسې یو پیچلی ساختمان دی ټول نیفرون چې دی په لوپ اف هنلی کې هم دی راتیریر. دغه څخه وروسته ځان رسیږي و ډیسټل ټیوبول ته. په ډیسټل ټیوبول کې هم دی اترا جذب سره رسیږي او هم د ضروري موادو اترا سره رسیږي. د دې ځای څخه وروسته راځي و کلکټینګ ډکټ یا و ټولونکي کانال ته. په ټولونکي کانال کې نو بیا دی د دې ځای څخه وروسته انتقالیږي و پلویس طرف ته. د پلویس د ساحې څخه بیا وروسته د انتقالیږي و مثانیه ته. د نیفرون دندې اول د دې څخه د وینې تصفیه ده. د نیفرون په بومین کپسول کې لکه څنګه چې موږ ویلي د فلټریشن او تصفیه عملیه صورت نیسي، څرنګه چې اوبه، نایتروجن لرونکي توکي، ګلوکوز، مالګې، منرالون او دا نور ټول په بومین کپسول کې خپریږي، د فلټریشن عملیه هم د دې صورت نیسي. د وینې څخه فلټر شوی مایع د دغه تاوب شوي مارپیچي ټیوبونو، پراکسیمال ټیوبول دی، لوپ اف هنلی دی، ډیسټل ټیوبول دی، دغه څخه تیریږي. دغه مارپیچ ټیوبونه یا دغه ډیسټل ټیوبول، پراکسیمال ټیوبول، هنلی ټیوبول چې دی، دوی خپل په ځان کې یا خپل په شاوخوا باندې زیات ویشته ډول رګونه لري. د فعال جذب یا اکټیو ابزوربشن په واسطه باندې دغه فلټر شوی مایع څخه ځینې مواد بیرته د وینې و دوران ته د دغه ویشته ډول رګون څخه چې د مارپیچ ډول مارپیچ ټیوبو پر شاوخوا باندې راپیچل شوی دی، د دې په واسطه باندې بیرته و بدن ته انتقالیږي. پاتې فلټر شوی مایع چې د فعال جذب له لارې بیرته نه جذبیږي، هغه د بولو په ډول د بدن څخه اتراکیږي. په پاتې فلټر شوی مایع کې یوریا، یوریک اسید، امونیا، مرکبات اضافي، اوبه او منرالونه او داسې نور شامل دي. تنظیم او د بدن تعادل. پښتورګي څنګه د بدن په تعادل کې او په تنظیم کې برخه لري؟ په وینه کې د اوبو او حلسو مالګو د دې دواړو اندازه باید په نورمال بیلانس کې وساتل شي، نورمال ثابت اندازه کې وساتل شي، چې دغه د اوزموزیس د تنظیم یا اوزمو ریګولیشن په نامه سره یادیږي. پښتورګي د وینې په پلازما کې د اوبو اندازه تر ټاکلي کچې پورې ثابت ساتي. کله چې په بدن کې مایعات زیات شي، د بدن مایع ډېر شي، په وینه کې مایعات زیات شي، یعنی فشار لوړ شي او اوزمولاریټي کم شي، نو پښتورګي کوشش کوي تر څو د بومین د فلټریټ څخه بیرته زیات اوبه جذب نکړي یا ډېر اوبه جذب نکړي او اندازه د فلټریټ ته ورکم کړي. نو ځکه په بدن کې د مایعاتو اندازه کمیږي. په دې سره په پښتورګو کې ډېر ادرار جوړیږي او نه پرېږدي چې د بومین د فلټریټ څخه بیرته زیاتې اوبه جذب شي. کله چې په بدن کې مایعات کم شي، یعنی اوزمولاریټي زیاته شي، نو پښتورګي کوشش کوي تر څو د بومین د فلټریټ څخه بیرته زیاتې اوبه جذب کړي. یعنی اوبه کمی چې په بدن کې دی کوشش کوي چې نورې اوبه بیرته ځان ته راکش کړي، نو ځکه چې په بدن کې د مایاتو اوبه د مایاتو اندازه کمه ده، په دې سره په پښتورګي ډېر کم ادرار جوړوي، یعنی نه پرېږدي چې ادرار اتراسي او نه پرېږدي چې د بومین فلټریټ څخه زیاتې اوبه د ادرار په شکل باندې ووځي او اوبه هم جذبوي. دا زیاتره وظیفې د پښتورګو، دا ټوله وظیفې د پښتورګو دا د ADH هورمون په واسطه باندې سرته رسیږي. کله چې ADH هورمون زیاتې افراسي، نو ډیر اوبه په پښتورګو کې جذبیږي او په پښتورګو کې کم ادرار جوړیږي، او که چیرې ADH کم افراسي، نو کم اوبه په پښتورګو کې جذبیږي او پښتورګو ډیر ادرار جوړیږي. یوریا څنګه جوړیږي؟ یوریا اصلا د پروتینونو د تجزیه څخه رامنځته کیږي. موږ په یوه چې پروتینونه خپل د امینو اسیدو څخه جوړ شوي دي، کله چې هر امینو اسید چې بیا دی هغه خپل په ځان کې دوه ګروپ لري، یو NH2 ګروپ دی د امین ګروپ، او یو د کاربوکسیل یا د COOH ګروپ دی د دغه څخه جوړ شوی دی. کله چې په بدن کې دغه امینو اسیدونه تجزیه سي یا ډی امینیشن پروسیس ته ولاړ سي، نو د امینو اسید څخه د NH2 ګروپ جلا کیږي. دغه NH2 ګروپ چې دی یا دغه د امین ګروپ چې دی، دا ورسره په امونیا NH3 باندې بدلیږي. امونیا خپل په انکی د کاربن ډای اکساید سره ورسره جلا یو ځای کیږي او په یوریا باندې بدلیږي او اوبه جوړي. یوریا اوبه دواړه جوړي. د تشو بولو ادرار جوړېدل، تشو بولې د اوبو، یوریا او ډول ډول مالګو څخه جوړې شوی دی. د تشو بولو په جوړېدو کې دوه پړاو ډیر مهم دي یا شامل دي: فلټر او دوهم ځلې جذب. د فلټر کولو په پړاو کې په دې پروسه کې مواد له وینې څخه نفرون ته داخليږي، او په دوهم ځلې جذب کې مواد له نفرون څخه خارجيږي بیرته په دوهم ځل وینې ته داخليږي. د وینې په پلازما کې اکثریت مواد هغه دغه دي: یوریا، د یوریک اسید، کریاتینین، ګلوکوز، امینو اسید، کیټو اسید، مختلف منرالونه او نور داسې مواد چې دغه په بومین کپسول کې فلټر کیږي. مګر د پروتین سایز غټ دی، پروتین د سایز غټوالی د کبله نس کولای چې فلټر شي. په نورمال شکل سره پر سلر ویش ساعتو کې یو سلاتیا لیټر فلټرات په پښتورګو په واسطه باندې سرته رسیږي. یعنی پښتورګي په سلر ویش ساعتو کې یو سلاتیا لیټر فلټر کوي، خو د داسخه زیات اندازه بیرته جذبیږي. فقط یو اشاریه 15 لیټر یو نیم لیټر چې دی هغه د ادرار په شکل باندې بیرته د پښتورګو څخه اتراکیږي. د پښتورګو دندې، پښتورګي ډیره دندې لري، دوغه څخه مهمه دغه دي. اول خدای چې زهري مواد لکه یوریک اسید، مالګې، درمل، پاتشونی او داسې نور چې هغه د بدن څخه اتراکیږي. کچیرې په وینه کې د ګلوکوز غلظت زیات شي، د اضافه اندازه د پښتورګو په واسطه باندې بیرته اتراکیږي. د بدن د مایعاتو اوزموټیک فشار چې دغه په ټاکلي اندازه سره ساتل کیږي، یعنی بل دغه دا چې پښتورګي د فشار په کنټرول کې ډیر رول لري. په وینه کې د مالګې غلظت کنټرولوي، د وینې پی ایچ یا تیزابیت او قلویت معین ساتي، په نورمال حالت کې ساتي. کچیرې د بدن د میتابولیزم په وخت کې حجرې زیات اندازه تیزابي یا قلوي خاصیت تولید کوي، اضافي اندازه بیرته د پښتورګو په واسطه بند بدن څخه وځي. او په رښتیا سره د پښتورګي عمومي د عمده دنده چې دغه د بدن هیموستازیس یا کنټرول او ثبات دی.
د انسان له بدن څخه د اضافي موادو د وتلو په برخه کې مداول وسل چې د انسان بدن د بولو د تصفیه دوه مرجی لري چې هر یو په خپل وار سره بولې تصفیه کوي، ګټور مواد جذبوي او اضافي مواد له بدن څخه خارجيږي.
ل آزادۍ رادیو څخه د درسي ساعت دروانی اونۍ د خبرونې محلويشت غوښونې سي. د درسي ساعت د پایل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یکشنبه، دوشنبه او سه شنبه په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یکشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر 8:30 بجو خپریږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی، او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپریږي.
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو درسي ساعت هم دلته پای ته رسو. تر بل درسي ساعت مو په خدای سپارم. ښه وخت.
تاسې دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسې یا تاسې د کورنۍ له غړي سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پرېږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 19 20 او 25 مترو اوریدلای شي.